مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د سحر لس بجې شوې دي. د زیارت ورځ او د 2012 کال د مارچ 8 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه واوري، خو اول ورزو ملیحا امیرزاده ته او د رواني ګړې تازه خبرونه ترې اورو.
تړې مشه اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. په جلال آباد کې نن یوې بمی چاودنې یو شمېر کسان زخمی کړي دي. په افغانستان کې د ملګري ملتونو مرستندوی مشن د افغان حکومت نه غوښتي د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي قانون د زر عملي کړي. په شام کې د تیلو د وزارت مرستیال وزیر مخالف وسلوالو سره د یو ځای کېدلو اعلان کړي. د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو خبریال وای، نن سهار خواوشه 8 بجې جلال آباد ښار کې یوې بمی چاودنې یو لس کسان ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې څلور تنه امنیتي پولیس، درې تنه ټرافیک پولیس او څلور عام وګړي دي. دا بم د جلال آباد ښار د انګور باغ چوک په یو ګلدان کې د پولیسو پوستې ته څیرمه ځای په ځای شوی و. پیښه د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی تاییدوي خوپړای لاکو مې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په تیرو څلور ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې د پولیسو په کنټرولي پوستو باندې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي طالبان د پېښور اسلامیه کالج او یونیورسټي تختول شوي وایس چانسلر اجمل خان په انساني بنیادونو آزاد کړي. هغه ویل د نوموړي د خوشي کېدلو لپاره مخکې هم د دوی جایز غوښتنې منلې وي او اوس هم دیته تیار دي. خدای زیاته کړه په هیڅ بنیاد کې شوي تر هغه خوشي کولو ته نه دي تیار. نو دا خبرې نوموړي په پېښور کې د پختونخوا د کابینې غونډې وروسته کړې دي.
په سر سر کې چې دوی کوم د پیسو په حواله باندې خبره کړې وه، صوبای حکومت بالکل په هغه عمل کړی. د گورنر صاحب په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ خپل موقف هغې ته واضح کړو. په منځ کې د هغوی خدای خبر چې ولې به مطالبې بدلې شوې وي او هغوی د دې سره چې کوم دی نو نورې نورې مطالبې هم ټچ کړي. دا ممکن نه ده چې ګینې دهشتګر به په دې شکل رها کیږي او زمونږ اوس هم کوشش دی او بیا به هم کوشش چې په کوم طریقه باندې زمونږ سره خبره کړې وه، مونږ اوس هم هغې خبرې ته تیار یو او په کار دی چې د انسانیت په بنیاد او د اخلاقو په بنیاد
بلخوا د کابینې په غونډه کې فیصله شوې چې په جیلونو کې قیدی کم عمره ماشومانو لپاره به په جیلونو کې دننه تعلیمي ادارې جوړوي. د بلوچستان د تربت په منسیمه کې د لویسو د چارواکو په وینا تیر ماښام نامعلومه وسلوالو دوه مزدوران وژلي دي او اووه نور یې ټپي کړي دي. اسیسټنټ کمشنر بادل دشتی وایي دغه ټول مزدوران د پټو لارو ایران ته داخل شوي او بیا واپس تربت من ته راوختي وو. دوی د من نه کراچۍ ته تلونکي د بسونو په اډې د میله پاتې شوي چې څوک د دوی په راتللو خبر نشي. د پیښې په اړه هغه زیاتوي،
سرخوشو ته په سناسه طریقه درک ولګېدی چې دلته دا قسمه کسان راغلي. دوی پر موټر سایکلو راغلل او ناڅاپه پر دغو مزدورانو ډزې پیل کړې. په ټولو لسو کسانو کې تر دې دمه دوه کسان وژل سوي، اووه کسان ټپي سوي چې پکې د درې کسانو طبي وضع سم نه ده. د وژل سوو دوه کسانو تعلق د پنجاب له فیصل آباد سره دی. په ټپیانو کې یو پښتون، نور ټول پنجابیان دي.
د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منزل کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دې ورځ لپاره په خپل پیغام کې ویلي د هیواد ښځو ته اختیار د ورکولو خپل حکومتي ژمنتیا تکراروي او په ټوله نړۍ او بیا په تیره په پاکستان کې د ښځو ستاینه کوي چې د خپل حق لپاره کوششونه کوي. نوموړي د دې ورځې په مناسبت سره د خپل ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ دریځ څرګند کړ چې غواړي د ښځو سره امتیازي سلوک ختم شي. هغه ویل په تاریخ کې په اول ځل د قومي اسمبلی سپیکر، د خارجه چارو وزیر او په امریکا کې پاکستان سفیره ټولې خزی دي. بلخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په شپه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما د بشري حقونو مشرې د افغان حکومت نه غوښتنه کړې د ښځو په وړاندې تشدد د لمینځه وړلو قانون عملي کړي. جارجټ ګیګنن ویلي افغان چارواکو د 2009 کال د هغه قانون په عملي کولو کې ډېر کم ګامونه اخیستي چې جبري ودونه او د کورني شخړو لپاره د دوی خرڅول یو جرم ګرځوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځو او جینکو په وړاندې تشدد اوس هم کیږي چې د افغان انتظامي چارواکو ردعمل یو شان نه دی. د ملګرو ملتونو لخوا دا بیان له یوې ورځې وروسته مخې ته راغلی چې افغان ولسمشر کرزی د مذهبي علما شورا لخوا د وړاندې شوي بندیزونو ملاتړ کړی چې له مخې به یې ښځو باندې په سړو سره یو ځای په کار کولو او زده کړې کولو بندیز وي او په سفر کې به ورسره د یو نارینه خپل تلل ضروري وي. په شام کې د تیلو د وزارت مرستیال وزیر عبدالحسام الدین په انټرنیټي ویب پاڼه یوټیوب د مخالفو وسلوالو سره د یو ځای کېدلو اعلان کړی. د دې سره نوموړي لومړنی لوړپوړي غیر پوځي چارواکي دي چې د تیر یو کال راهیسې د صدر بشار الاسد پر ضد راپورته شو مظاهرو پر مهال صدر پرېږدي. په ویډیو کې هغه ویلي چې د ولس انقلاب کې شاملېږي څوک چې د بې انصافي او د حکومت لخوا د تشدد کمپین ردوي. په شام کې د فعالینو د ډلې یو کس رامي چا چې دغه ویډیو جوړه کړې پی خبری ایجنس ته ویلی اپوزیشن د نوموړي د استعفا انتظام کړو. د شام حکومت د حسام الدین په دې اعلان په ولسی کچه سند دی ویلی. بلوري د امریکا د دفاع وزیر لیون پیناټا د سنت مسلح ځواکونو کمیټه ته ویلی چې په شام کې تشدد ختمولو په مقصد د پوځي کاروای په ګډون هیڅ کومه لار نه د مخې ته راغلی. هغه په خبرو کې د پوځ د محدودیتونو خبره وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مشر ویلری ایمس او د سور سلی بداري یو ډله د شام د همس خار په بابا امر سیمه کې چرته چې مخالف وسلوال پیاوړي دي د یو لنډمهاله دورې لپاره د اجازه وروسته ورغلي دي. تر سور سلی بیان هشام حسن په جنیوا کې ویلي ایمس او د ادارې ډلې په بابا امر کې تقریبا 45 منټه تیر کړل. خدای ولیدل چې زیاتره اوسیدونکو خواوشا سیمه ته تښتیدل دي. بلخوا وروسته شورو په ورځ د ملګري ملتونو سلامتي کونسل د غونډې پر مهال په لیبیا تور لګولې چې د شام صدر بشار الاسد د پلویز واکونو سره جګړه کوونکي مخالف وسلوالو د تربیت لپاره تربیتي مرکز چلوي. د ملګري ملتونو لپاره د روس سفیر ویټالی چرکن سلامتي کونسل ته ویلي روس سره معلومات دي چې د شام د مخالف وسلوالو لپاره یو خاص تربیتي مرکز دی او دغه کسان بیا شام ته د حکومت د جګړې لپاره لیږل کیږي. او امریکا په ایران کې د خاص واکلرونکو القدس واکونی او جنرال د افغانستان نه د هیروین د کاچاګ لپاره تورن کړي. د امریکا خزانه وزارت جنرال غلام رضا بغوانی د مخادره موادو د کاچاګ د ډلې ټټولو مهم کس ګرځولې. نو موري په زاهدان کې د افغان پولیسو سره نیسي د انقلابي واکونو القدس ځواک مشر دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحا امیرزادان اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په جیلونو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره ادارې جوړوي.
په بنو کې چې کوم دی نو مونږ بالکل دغه اداره قائم کړې ده. په هری پور کې چې کوم دی دا ځای تعمیر ده او دلته په پیښور کې هم دغه اداره جوړو.
د امریکا د سینټکام مشر جنرال جیمز میتیس په پاکستان ته سفر کوي. امریکا په شام کې د بشار الاسد هغه ګام غندلې چې ګینه نړیوال ادارې د شام جنگ ځپلو سیمو ته نشیتللې. اخوا په دغه هیواد کې د اسد رژیم خلاف مظاهره شوې دي. نن د خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان او پاکستان کې په هغه خزو ستیریږي چې جنگونو او بمی چاودنو یې ځامن او خاوندان وجلې دي. د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو د خبرونه لومړي رپورت ته. د صبح خبر پختونخوا کابینه د صبح په جلینو کې بندي کمومره ماشومانو د اصلاح او زده کړې لپاره بوستل یا تعلیمي ادارو جوړولو پریکړه کړې ده. چرته چې به دغه ماشومانو ته ویډیا تعلیم ورکړل کیږي. د کابینه د غونډې وروسته د صبح د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین میډیا ته دا هم ویل باید وسوال طالبان د اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان په انساني همدردی اوس خوشی کړی. تفصیل د پیښور نه د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلی دی چې وسلوال طالبان دی د اسلامي کالج په هنتون پیښور وایس چانسلر اجمل خان په انساني بنیادونو آزاد کړی او صوبایي حکومت د نوموړي خوشی کېدو لپاره مخکې هم د دوی جایز مطالبه منلې او اوس هم دې ته تیار دی. خو د زیاته کړه چې حکومت په هیڅ بنیاد باندې ترخګرو پرې خودو ته تیار نه دی. پیښور کې د پښتونخوا د کابینه غونډې وروسته د پښتون په جواب کې میا افتیار حسین وویل چې د اجمل خان صاحب خوشی کېدو لپاره صوبایي حکومت د تختونکو د پیسو مطالبه منلو ته تیار او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر اویس احمد غنی په ذریعہ دوی خپل موقف سرګند کړو.
په سر سر کې چې دوی کوم د پیسو په حواله باندې خبره کړې و صوبایي حکومت بالکل په غي عمل کړو. د گورنر صاحب په ذریعہ باندې چې کوم دینو مونږ خپل موقف غي توازه کړو او تر ډیر هدا پورې دا مسله چې کوم دینو راغونډه شوی و په منځ کې دا غوی خدای خبر چې ولې به مطالبه بدلی شوی وي او غي د دې سره چې کوم دینو نور نور مطالبه هم ټچ کړي دا ممکن نه ده چې ګینه د شتګر په دې شکل رها کیږي او زمونږ اوسم کوشش ته بیا به کوشش چې په کم طریقه باندې زمونږ سره خبره کړې و مونږ اوسم هغه خبرې ته تیار یو او په کار دی چې د انسانیت په بنیاد او د اخلاقو په بنیاد زر تر زر اجمل صاحب چې کوم دینو رها کی.
میا افتیار حسین زیاته کړه چې ترخګر تنظیمونه په خپلو کې د مفاداتو دپاره یو شوي دي او څه وخته پورې به د دوی په قوت کې زیاتوالی وي خو صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو د دې مخنیوي دپاره خپل طریقې کار بدل کړی دی او دوی خوشبین دي چې ترخګرو ته به په هر ډګر ماتې ورکوي.
اوس د دهشتګردو چونکې د دوی لوکل او نان لوکل خپلو کې اختلافات او دی دواړو والو خوړو د حکومت د طرف نه دا دواړه یو ځای شوی دي. یعنی د دې په قوت کې نسبتا چې کم دینو اتفاق او اتحاد راغلی دی لهذا مونږ به د هغه اتفاق او اتحاد چې د دې کوم راغلی هغه عمره قوت به چې کم دی سکیورټي ایجنسې دې ته مخامخ کو او په هغې باندې مونږ اوس کار وکړو او مونږ په هغې کې خپل اقدامات کړي دي. د خدای په فضل سره مونږ اوس هم دومره قوت هغې ته برابر کړی دی چې سامره د هغې ضرورت دی او په کم باندې چې دهشتګر ایسارې دیش.
د خیبر پښتونخوا کابینې د صوبې په زندانونو کې بندی کم عمر ماشومانو ته علمی دینی اخلاقی او نفسیاتی روزنه لپاره پوسټل انسټیټیوشن یا بندیخانو دننه تعلیمی ادارې جوړولو پریکړه هم وکړه چرته چې با بندی ماشومانو ته ویلیا خوراک او درملنه هم ورکول شي.
دا د هغه ماشومانو د کمسن ترچ د کډیانو لپاره دا خبره ده چې هغه مطلب اخلاقی تور مطلب مذهبي تور او تعلیمی تور چونکه دا غي عمر داسې چې هغه د غلط خرابيږي دا کې ګندې د پاره چې کم دینو مونږه بندوبست کړي دي په بنو کې چې کم دینو مونږه بالکل دغه اداره قائم کړي ده. په هریپور کې چې کم دې دا ځای تعمیر ده او دلته په پیښور کې هم دغه اداره جوړو.
د پښتونخوا کابینې په صوبه کې د ګیس او تیل پیدا کوونکو ضلعو ته د ګیس او تیل په ګټه کې 15% رایلټي ورکولو منظوري هم ورکړه. د کوم تر مخه چې به 50% فنګا د تیل او ګیس پیدا کوونکو تحصیل کې مصرف کیږي او باقي پیسې د دغه زلو نورو برخو کې خرج کیږي. د پالیسي تر مخه د دغه پنګ نه به لک تر لک لس لک روپے په یو سکیم باندې مصرف کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د تربت په سیمه مند کې د لیویس چارواکو په وینا د تیرې چهارشنبه په ماخام ناوخته د ناصرګنده وسوالو په ډزو کې دوه مزدوران وژل شوي او اوه جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې له یو نه علاوه ټول د پنجاب صوبې سره تعلق لري. دغه پیښه په مند سرحدي سیمه کې رامنځته شوې ده چې د ایران پولیس سره نږدې پریوزي. تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د تربت سیمه مند او تومپ اسسټنټ کمشنر بادل دشتي د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې لس مزدورکار کسان د نصرګنده وسلوالو د بریت شکار شوي. نوموړي زیاته کړه
ټوټل 10 بندې دي پنجاب د مختلفو علاقو کې.
ټول لس کسانو چې د پنجاب له بیلابیلو سیمو سره تعلق دی دوی له پټو لارو ایران ته داخله شوي وو او له یو سوجي بیرته تربت مند ته راوښتي. مند سرحدي سیمه ده او د ایران له پولیس سره نږدې پرته ده. له منده کراچۍ ته تلونکي د بسونو پر اډې په یو پټ ځای کې دغه کسان پاتې شوي او دمه یې کړې تر څو چاته درک نه ولګیږي چې څوک له کومه ځایه راغلی او دغه رنګه دوی ته څه امنیتي ستونزه نسي رامخته. اسسټنټ کمشنر بادل دشتي زیاته کړه ماشام دوی ته حال رالو چې پر بس اډې نصرګنده کسانو یو څه مزدوران په ډزو وشتلی. د ده په وینا چې دوی کله د پیښې تر ځایه رسیدل نصرګنده وسلوالو خپل بریت تر سره کړی او په تیښته کې بریالي سوي.
کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے شر پسندوں کو اطلاع ملی.
شر خوش ہوتا پسند ایسا طریقہ درک وہ لگے دی چدلتا دا قسم کسان راغلی دوی پر موٹر سائیکلو راغلل او ناسا پہ پردغو مزدورانو ڈزی پیل کڑے پٹولو لسو کسانو کی تردے دامہ دو کسان وجل سوی وہ کسان ٹپی سوی چپکی ددرے کسانو طبی وزا سمنا دا وجل سو دو کسانو تعلق دا پنجاب لا فیصل آباد سر دی پٹپیانو کی یو پشتون نور ٹول پنجابیان دی
باقی تمام جو ہیں پنجابی سیکھیں گے.
تردے دامہ کومیڈلے د بریت پڑا پغاڑا نہ داخستے خود تیری فروری میاستی پر پنزلسی میں نیٹے د تربت پا بلیدا کی پیو بریت کی د چارواکو پوینا و مزدوران وجل سوی و چی تعلقی لوزیرستان یاد سوی. تردے مخ کی د تیری جنوری میاستی پر دولسی میں نیٹے ہم پتہ غسیم کی پیو بریت کی د چارواکو پوینا د امنیتی زواک اپ سی سورلس سرتیری وجل سوی و د دغه دواړو تیرو بریدونو پڑا بلوس وسلوالی او بلتن غشتون کی ڈلے بلوچ لبریشن فرنٹ یا بی ایل ایف پغاڑا اخیستے. نیاز مسخیل, مشال راڈیو, کوٹا.
مشال ریڈیو د حقائقو رابرت سیرون کے
دا مشال ریڈیو دا د امریکایی سینټکام مشر جنرل جیمز میتیز د اتحادی پوزونو زمکنی لارې آزادولو په باب له پاکستان ته د دورې په اړه ویل دي چې هغه تم لري په خپل مقصد کې به کامیاب شي. د دې خبرې سمره امکانات دي چې د پاکستان حکومت به د نیټو زمکنی لارې آزاد کړي. دا چې سیړونکو په دې اړه سوایي د اسلام آباد نه انیلا خالد ورو
د امریکایي سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس ویلی دی چې هغه به ډیر زر د پاکستان دوره کوي او په افغانستان کې د اتحادي فوجونو د رصد لپاره ځمکې لارې آزادولو په حق له با پاکستان سره خبرې کوي. کله چې په دې اړه مشال ریډیو د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره تماس نیولو کوشش وکړو نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. ولی په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت خانې ویاند مارکسټرو د جنرال جیمز د دورې پخلی وکړو او وی ویل
جنرل جیمز ویلی دی چې هغه به پاکستان ته راځي خو لا تر اوسه سنیټه نه ده خودلې. جنرل جیمز د نیټو سپلای لاین په اړه ویلی دی چې هغه ډیر امید لري چې دا به آزاد شي خو اوس ګورو چې پاکستانی حکام په دې لړ کې ورسره څومره مرسته کوي.
د اتحادي فوجونو لپاره ځمکې لارې آزادولو په اړه کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپوها قریش خټک نه وپوښتل چې د دې خبرې څومره امکان دی چې د جنرل جیمز خبره به په حقیقت کې بدل شي.
مشکل دا دی چې دا قرارداد د دې سپلاینو نه بندولو لپاره د پارلیمنت مشترکه په اجلاس کې منظور شوی او هم د دومره لوی فورم نه چې د دې دوباره اجازت پاخل او پاکستان کې راتلونکو یوولس دولس میاشتو کې مارچ پورې چې د الیکشن متوقع دی نو د پاکستان پیپلس پارټي حکومت په دې لسه داسې میکانیزم جوړوي چې په خلکو کې د هغوی کم ووټ بینک دی هغه متاثر نه شي چې ځکه چې مولانا فضل الرحمان او دفاع پاکستان کونسل پارٹیانو وسرا تحریک انصاف چې دی بده باندې مو واضح موقف کړی چې دا سپلای نه 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 بحال کی زدا سی ګړم چې په اصولي تور باندې دا سپلای بچ دی دا بحال شي خو صرف ټیکنیکل طریقې سره چې دی خلکو ته چری او باندې جوړول دي چې حکومت هغه سبانو ته جوړي.
د یادونی ورته چې سورز وړاندې د بارني چارو وزیر هینا ربانی کر ویلیو چې د ناټو لپاره د لارې آزادولو فیصله به پارلیمان کوي. انیلا خالد, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د افغانستان امنیتی ځواکونه وایي چې د نوې لمریز کال را رسیدو سره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د نوید په نامه د یو لړ پراخو عملیاتو لپاره ځانونه تیاروي. د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې لری پرتو سیمو ته هم د دولت واک وغځوي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور تفصیل راکوي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د نوي لمریز کال را رسیدو سره د افغانستان په کندهار, زابل, هلمند او روزګان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د نوید په نامه پراخ پوځي عملیات پیلوي چې دا مهال یې ورته د ځان تیارولو کار بشپړې دوته رسیدلی دی. د چارواکو په خبره د نویو پیلیدونکو عملیاتو زیات واک به د افغانانو په لاس کې وي خو بهرني سرتیري به هم ورسره مرسته کوي. په جنوب کې د ملي اردو د 205 اتل قلي اردو قومندان جنرال عبدالحمید حمید مشال رادیو ته وویل چې د نوید په عملیاتو کې به د دولت واک تر لیر پرتو سیمو پورې رسوي او هلته به د ښې حکومتداري د پاره زمینه برابروي. دی وایي د عملیاتو اساسي برخې سوله, ښه حکومتداري او بیا رغونه دي.
په جنوب حوزه کې چې کوم سایت دی په دې کې څو نوي عملیاتونه کوي. یو هغه عملیاتونه چې قاطی عملیاتونه کوي, بل تصفیوي عملیاتونه کوي مشترک دلته او هغه سوال کې چې مثلا موږ حاکمیت لرو هغه نقطو ساتل دی هغه منطقه ساتل دی هغه ته توسعه ورکول موږ ټول عملیات درې مهم بخشونه لري چې هغه یو امنیت دی د امنیت په څنګه کې ښه حکومتداري ده او د هغه په څنګه کې د بیا رغونه ده.
جنرال حمید زیاتوي چې د نویو عملیاتو پر مهال به لري پروتو ولسوالیو ته ورغلي ټولې لارې چې دا مهال د امنیتي ستونزو له امله د خلکو پر مخ تړلې دي هم خلاصوي. د ملي پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال محمد سالم احساس بیا وایي چې پولیس به هم له ملي اردو او بهرنیو سرتیرو سره یو ځای په دغو عملیاتو کې برخه اخلي. دی وایي هغه سیمې چې ګډ ځواکونه د عملیاتو په پایله کې پاکې کړي امنیتي چارې به یې ملي پولیس په غاړه اخلي.
هغه ولسوالیانې چې مخکې عملیاتونه سوي دي او هلته بهبود راغلی ده امنیت راغلی ده د هغو مسؤلیت اوس فعلاً ټول د پولیس په لاس کې ده. نو پولیس هم په یو منظم هماهنګي چوکاټ کې له اردو سره یو ځای البته په دغه پلان د نوید کې شامل ده او خپل مسؤلیتونه لري او خپل وګه په وګه به له خپل مشرانو ورونو سره انشاءالله خپل هدف ته ځان رسوي.
د افغانستان په جنوب کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال تفسیر خان خوګیاڼی وایي چې د نوید په نوم د عملیاتو تر پیلېدو وړاندې لا سرحدي پولیسو په سرحدي سیمو کې امنیت ټینګ کړی دی، خو وایي دولت باید په لرې پرتو سیمو کې د امنیتي چارو د لا ټینګېدو په موخه هلته د بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ دپاره هلې ځلې وکړي.
په سرحداتو کې تهدیداتو کچه راکمه شوې ده. تقریبا موږ توانېدلی یو په دې باندې چې په سرحدي ولسوالۍ کې مو نسبي امنیت رامنځته کړی وي، خو دلته مهمه موضوع چې بیا هم په امنیت کې ډېر رول لري هغه به دا وي چې باسازي و انکشاف او حکومتداري ده په سرحدي سیمو کې. دغه قاعدتا مربوطه محلي ارګانونه ده چې باید دې ته توجه وکړي. موږ په امنیتي لحاظ انشاءالله چې تر اوسه مو کړي او کولی شو چې یو ډاډمنه فضا امنیتي فضا په سرحداتو کې رامنځته کړو د نور امنیتي ارګانونو سره په همکارۍ کې انشاءالله. دا
د کندهار مرستیال والی عبدالقدیم پتیال وایي چې که څه هم دولت د امکاناتو له محدودیت سره مخ دی، خو بیا به هم تر خپله وسه پورې هڅه کوي چې له وسلوالو څخه په پاکو شویو سیمو کې د بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ دپاره کار وکړي.
امکانات محدودیت ستر وظایف پرې عمله کندهار ولایتي اداره نهایت زیات کوشش کوي چې هغه ولسوالۍ کې چې امنیت دی مسؤلیت دی خلک مطمئن او آرام ژوند کوي هغو ته د صحت په برخه کې امکانات برابر سي، هغو ته د معرف په ساحه کې امکانات برابر سي، هغو کې کلو کې مختلف ساختماني کارونه او مختلفې پروژې کې پلیسي او تطبیق سي.
دې ته ورته څه باندې یو نیم کال وړاندې هم امنیتي ځواکونو په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې د امید او همکارۍ په نامه عملیات پیل کړي وو چې تر ډېره یې مشري افغان ځواکونو په غاړه درلوده، خو د اړتیا پر مهال به ورسره بهرنیو سرتیرو هم مرسته کوله. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یو ریپورت ته ک یوې خواتنن سبا د فاټا د ترکی او د دغه سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو خبره کیږي. نو بلخوا په دغه سیمو کې خزه په سیاست کې برخه نه لري، که څه هم تیر کال په دغه علاقو کې د سیاسي حلو ځلو قانوني بدلون راغلی، خو کارپوهان وایي قبایلی خزه د سیاست میدان ته په راتلو کې به وخت لګي. دا چې ولې د فاټا خزه د سیاست نه بې برخه دي او د دوی سیاسي راتلونکي بسوي په دې اړه مليحه امیرزاده ورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري پروس کال په اگست میاشت د قبایلي سیمو فاټا لپاره په رایج اف سي آر قانون کې د بدلون پر یو مسوده لاسلیک وکړ او ورسره د دغه سیمو لپاره د 2002 کال د سیاسي ګوندونو قانونو غزولو، چې په دې سره په دغه سیمو کې په لومړي ځل سیاسي هلې ځلې هم شروع شوې. خو په دغه سیاسي بهیر کې د فاټا د سیمې د ښځو ونډه څومره ښکاري، ځکه د قبایلي سیمو پرون ته وګورو نو حتی د انتخاباتو په وخت کې له ووټ اچولو نه هم محرومه پاتې کړل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه سیمو ښځې به سیاست ته څنګه راځي. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي ناهید افریدی چې د یوې غیر سرکاري ادارې سره په فاټا کار کړی وایي پکار ده په لومړي سر کې په ښځو کې عمومي سیاسي شعور زیات کړل شي.
او ګوره پوهه چې کله د یو انسان یو شي کې سیاسي سرګرمیانې شروع شي نو په خپله به پوهه راشي. فرسټ ټایم چې کله زموږ د دې ښځې چراغې په اسمبلۍ کې اخیم نه پوهېږي، ورو ورو په خپله هغې کې پسې بیول شي.
خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر په قبایلی سیمو کې د خزو سیاسي راتلونکو په اړه وایي. په قبایلی سیمو کې خو یو د خزو تعلیم ډیر کم دی او بل د غوي دودونه او رواجونه هم پر وړاندې خندونه دي.
او کې دیش یو ټایم راشي چې به البته نخزم راشي خو فلل داسې لګی نه چې قبایلی سیمه نو خزې راځي هغه به داسې چې خزې رام لې نو هغه خزې به قبایلی والی چې کوم پېښور کې اسلام آباد کې یا نورو ښاریو کې اوسي هغه تعلیم حاصل کړي او هغه د قبایل دی خو قبایل نه راوتي.
ناهید افریدی وایي چې که غواړو ترقی وکړو د قبایلی سیمو خزې سیاست ته راوځي نو پکار ده چې دغه سیمه له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي.
زموږ خو مسله دا وه چې اوسه پورې پولیټیکل نمائندگی حق راکڑے قانون سازی قبائلی نمائندگی میں لوشی عغیم خپل خزو د پارا کارو قومی اسمبلی کے کشتم نوغی تر قانون ساز حق مشترے اغیاس نہ سے خبر جو غی سے توکیل ہوئی.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر وای یوازې د قبایلی سیمو خزه لا سیاست او په انتخاباتو کې لوټ اچولو نه محروم نه دي، بلکې په پښتونخوا صوبه کې هم په ځینو برخو کې خزه له همدا غشان حالات سره مخامخ دي.
الله دې خیبر پښتونخوا کې 2011 کې اوسم داسې ځینې مشتا چې ال تخزو ته ووټ اچ دوی اجازه نه او دواړه فیصلو کې د کوم الیکشن کې سړی هغه وی چې تاسو خزه بم ووټ نه چې موږ خزه بم نه چې نو دا به رو رو ما خلې ټکیږي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې اوه ایجنسیان دي چې ټول آبادی تقریبا څه باندې 3 میلیون جوړیږي او دغه سیمو د سرشمیرنې لمخې د خزو شمیر تر سړو زیات دی. خو د کارپوهانو په خبره چې د خزو سیاسي راتلونکي هلته له پراخې سیاسي ازادۍ سره تړلې دي، یعنی چې څومره ډیره سیاسي ازادي راځي هغومره به خزې په سیاست کې برخه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
رازو یو نړیوال موضوع ته رسته له هغه چې د چام حکومت د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو یوې مشر ته تیر اونۍ هم اسخار ته د تګ اجازه ورنک. ریپورټونه وایي چې هغه پرون د شروع په ورځ د یاد سیمې دوره وکړه. په عین حال کې امریکا د بشر الاسد د حکومت هغه اقدام غندلې چې وایي لکه بلې نړیوال ادارې نشي کولای د شام جنگ ځپلې ولسته بنیادی مرستې ورسوي. په دې اړه تفصیل د واشنگتن هارون باچا راکوي.
رویټرز ایجنټس د سر صلیب د نړیواله کمیټې د بیان هشام حسن په حواله لیکي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر ویلری اموس د سوریا لپاره د عربو د سر صلیب له مامورینو سره یو ځای د همس خار له بابا امر سیمې څخه کتنه وکړه. د نوموړي په خبره یاد سیمه چې اغیان ورڅخه د سوریې ځواکونو د شپږویشت ورځو د اوږدې محاصرې مزاحمت وکړه دا مهال زیاتره اوسیدونکو خالی کړې ده. ویل شوي چې مرمن اموس به سوریا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې سوریې مقاماتو هڅوي سو د نړیوالو ادارو پر مخ تړل شوې د دې هیواد ځپل شوي ولسته د بنیادي مرستو سوالو لارې اخلاص کی. د سوریا د دولتي خبري ایجان سنا د خبر تر مخې ویلری اموس په دمشق کې د سوریا له خارجه وزیر ولید المولم سره هم ولیدل چې نوموړي ورته وویل حکومت یې سربیره د لویدیز او عرب هیوادونو د مالی بندیزونو او ضرورتمندو کسانو ته تر خپل وسه د مرستو رسولو هڅه کوي. راپورونه وایي د سوریا په یو شمیر خارونو کې تیر ورځ هم امنیتي ځواکونو د ولسمشر اسد د مخالفینو پر ضد عملیات وکړل. په دایره سیمه کې خلکو مظاهره وکړه او د بشرا تبرالویږي شعارونه پورته کړل. بلې خوا ته په واشنگتن کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د پولند له خارجه وزیر ریډوسلا سیکورسکی سره په ګډه وی خبري غونډه ته په وینا کې د ریاستي تشدد ښکار شوی سوریې ولس د بنیادي ضرورتونو د نه پوره کېدو لامل ژور اندېښنه وښوده چې وی ویل د حکومت له خوا د مرستندوی ادارو کارکونکو ته اجازه نه ورکول سو او خلکو ته خواړه برابر کړي د ټپي شو تنانو درملنو کې یو مړی خخ کړي یو بل پریوته اقدام دی. په داسې حال کې چې په ټنونو خواړه او دارو درمل تیار پراته دي لا ډېر عام وګړي جګړې لګیا دي مري او حکومت نوي بریدونه کوي دا هر څه د منلو وړ نه دي. رویټرز ایجنټس دی وزای فعالتن محمد الحمسی لخلی لکی چې وایي د حکومت ځواکونو وړ مورز دی وي کورنۍ په لسو غړو چې یو لس کلن ماشوم هم پکې شامل و د چړو وارونه وکړل او مړی ورلا بابا امر سیمې سره خوا ته پټو ته لړکړل. د سوریایي وګړو پر وړاندې د حکومتي تیرایو ته په کتنې میرمن کلنټن د واشنگټن خبري غونډې ته زیاته کړه چې د ولسمشر اسد حکومت تر ډېره وخته د پاتې کېدو نه دی چې په عین وخت کې بیا د نوموړي د مخالفینو په یوه مقام د راغونډېدو په خبره ټینګار
وکړ.
زمونږ په فکر اسد او د هغه حکومت به ونه پایږي او هم له دې لامله موږ مناسب ګڼو چې دا پوزیشن ملاتړ وکړو. خو هغه خبرې چې موږ ورباندې دا مهال توجه مرکوز کړي هغه دا دي چې له دوی سره باید څه مرستې وشي سو دوی زیات متحد شي. په زیاته واضح توګه خبرې وکړي او د سوریا د هغه خلکو لپاره چې لا هم نه دي قانع چې د اسد تګ د هغوی په ګټه دی یو پیغام ولري. په ورته وخت کې د امریکا په سنټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په وینا کې د دې هیواد دفاع وزیر لیون پینټا د سوریا پر ضد د امریکا لخوا د یو اړخیزه پوځي حمله کېدلو امکان رد کړ. نوموړي په سوریا کې د کورنۍ او جګړو د پیلېدو ورځ تر بلې زیاتېدونکي احتمال ته په پام سره خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد له بهره کوم پوځي یرغل کېدل به وضعیت لا هم پیچلی کړي. په داسې حال کې چې د نړۍ طاقتونو ونشو کولی په سوریا کې د تیر یو کال راهیسې روان تاوتریخوالی له منځه یوسي، راپورونه وایي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په یاد هیواد کې د حکومتي مخالفینو پر وړاندې د ظلم زیاتېدو درولو په موخه د امریکا لخوا په وړاندې کړل شوي قرارداد خبرې اترې پیل شوې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د سهارې لس نیمې بجې شوې د ملیحه میرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان په جلال آباد کې د پولیسو پوستې سره نږدې په یو بمی چاودنه کې یو لس کسان زخمی شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي طالبان د اسلامیه کالج او یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان د انسانیت په بنیاد خوشی کړي. په بلوچستان کې د من په سیمه کې نامعلومه وسله والو په مزدورانو برید کې دوه وژلي او اووه زخمی کړي دي. د ښځو نړیوالې ورځې په موقع د پاکستان صدر آصف علي زرداری په خپل پیغام کې د هیواد ښځو ته د حقونو ورکولو په خپل ژمنتیا ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن افغان حکومت نه غوښتنه کړې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون عملي کړي او په شام کې د تیلو د وزارت مرستیال وزیر د مخالف وسله والو سره د شاملېدلو اعلان کړی.
رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
مشرک ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اتلسم ترمیم تر لاندې د نصابي کتابونو په اړه اختیار میلاوېدو سره د لسم جماعت د اسلامیت کتاب نه د جهاد په حق له دوه د قران سورتونه او 25 مختلف نور موضوعاتو باندې مشتمل حدیثونه او مضمونونه لری کړل. اداریه زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا دا ګام بالکل مناسب نه دی ځکه چې کمخ کې د چا دې اړخ ته فام نه وو نو د هغوی پاملرنه به هم د جهاد طرف ته وګرځي. کومې نه پس پچې د حکومت دا ګام بالکل ناکام او په اخرت کې به هم خدای ته جواب دی وی. جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرن منټر د امریکای د دورې نرستو کچري د افغانستان په مسله د پاکستان حمایت کوي نو د دې مطلب بداوي چې امریکا د نېټو سپلای آزادولو په اړه خپل کوششونه تیزول غواړي ځکه چې د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس هم د اتحادي فوزونو لارې آزادولو په حق له بیان ورکړی دی. اداریه مخکې لیکي چې یو خوا د ناټو سپلای بندولو سره په زرګاو کنټینرې په ځای ولاړې دي نو بلخوا اتحادي فوزونه هم د ګڼو مسلو سره مخ دي. کچري د ناټو لارې آزاد کړی شوې نو د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات به په راتلونکي کې ډېر ښه شي. اداریه اخیره کې لیکي چې باید اسلام آباد د غیر ملکی فوجیانو د تللو نه پس حالاتو باندې هم غور وکړي ځکه چې که په هغه حالاتو قابو ونه شو موندې نو حالات د موجوده صورتحال نه نور هم کړکیچن کېدو خطر ده. باید چې په دې منطقه کې امن قائمولو لپاره ټول ملکونه خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان اوس هم په هغه مسلو کې ښکېل دی چې څلور شپېته کاله وړاندې لرلي. اخواباسي جنرال لیکي په افغانستان کې ښکاري د طالبانو سره د سولې او خبرو د عمل لپاره به یو ځل بیا د ښځو د بنیادي حقونو قرباني ورکړل شي. دا رپورټ اورو. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د محمد علي جناح د مرګ وروسته پاکستان ته یو داسې لیډر په لاس ورنه راغلو چې د دغه هیواد یې په صحیح اړخ لارښوونه کړې وي، او دا هغه وجه ده چې پاکستان کومې مسلې په خوا لرلې اوس هم د هغه مسلو په هوارولو کې بوخت دی. ورځپاڼه لیکي په هغه وخت کې چې کومو لګکیو ډلو پاکستان ته هجرت وکړو او یا هم دلته پاتې شول، نو د نورو مسلو سره یې دا هم احساسوله چې د مسلمان اکثریت سره به څنګه یو ځای وخت تېروي. که په دغه لګکیو کې هندوانو ته وکتل شي چې په ګاونډي هیواد هند کې اکثریت لري او په هغه وخت کې غوښتل چې په پاکستان کې پاتې شي او د دې هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي، خو اوس چې حالات بدل شوي او په ټولنه کې د یو بل لپاره زغم ختم شوی، نو دوی هم داسې احساسوي چې هند ته ولاړ شي او هلته یو نوی ژوند شروع کړي. بلخوا په پاکستان کې مخ په خرابیدونکو اقتصادي وضع هم ولس په دې مجبوروي چې د خپل ملک بهر ولاړ شي او هلته پیسې وګټي، او دا هغه وجه ده چې د 1980 او 1990 کلونو په لسیزو کې زیاتره خلک عرب هیوادونو ته د کار لپاره لاړل. اخوا امریکایي ورځپاڼه واسټری جرنال لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي ښکاري داسې چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو سره د سولې د عمل لپاره خوځو ته د ورکل شو حقونو شاته کیږي. افغان حکومت تیر اونۍ د هیواد یو نیم سل عالمانو یو کونسل جوړ کړی کوم چې به په دغه هیواد کې د خوځو حقونه د اسلامي شریعت لاندې تشریح کوي. نن د خوځو نړیواله ورځ ده. تاسو به په میډیا کې داسې خبرونه اوریدلی وي چې دلته جګړه وشوه، دومره پوځیان وژل شول، یا دلته دومره طالبان وژل شول، خو دا به مو ډیر کم اوریدلی وي چې په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د ښکېلو پوځیانو جنګیالو په میندو خوځو بس تیریږي چې د زوی او یا هم د خاوند له وژل کېدو اوري او د دوی مړي ګوري. زموږ همکارې حسیبه شهید د خوځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د داسې میندو خوځو حال چې په جګړه کې خپل زامن او یا خاوندان له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پیل شوې جګړې کې د قرباني شو یو لسګونو زرو کسانو له جملې نه یو هم د کندهار ښار د لوی ویالې د اوسیدونکو اماګل زوی دی. 15 کلنه اماګل وای زوی یې باقی نومېده. د پولیسو د روزنې له مرکز څخه د فراغت سند یې اخیستی و او په ملي اردو کې یې ګډون کاوه چې په زابل کې په یوې جګړې کې ووژل شو. دا وایي دا مهال یې د زوی کونډه او یتیمان په غاړه دي.
ډېر درد لري، ډېر زور غواړي چې مې ماشومان راته پاتې شول، مې ماینه راته پاتې شول. نو اوس یې ماینه او درې ماشومانې دي، الکوان دي او ماینه یې ده. نو ډېر زور غواړي، بېخي ډېر ورته پریشانه یې. دا کوچنیانو ته یې ده ماینې ته یې چې دوی به آینده ژوند څنګه یې اوس خو لا موږ ورته ژوندي یو، که بیا سبا موږ هم نه یو نو بیا به دوی څنګه ژوندي.
د براون یونیورسټي د ویټسون په نوم د نړیوالو زده کړو د انسټیټیوټ د څېړنې له مخې چې تیر کال اوړی یې ترسره کړې وه، د تروریزم پر ضد جګړې کې د قربانیانو شمیر په افغانستان، عراق او پاکستان کې 225,000 کسانو ته رسیده. پر دې شمیرې د تیر یو کال په ترڅ کې نور کسان هم ورزیات شوي دي. د پاکستان او افغانستان په څیر په خوارو ټولنو کې د ماشومانو د روزنې پیټې هم تر ډیره د ښځو په غاړه وي. خزه د غم د صحنو شاهدانی هم وي چې د خپل ژوند په اوګدو کې تل پر ذهن دا صحنې خبري وي. لیوې کونډې افغاني بابا ورچه څو کاله مخکنی کې سید څومره په جزئیاتو پر ذهن خبره ده.
سلو کاله مخکې هم د سار د ماشومانو پر روان چې وظیفه خوته تقریبا 15 تقریبا 13 نوی چې یو د انفجار غږ مو ووریده. یو ستروست کورت زنګ راوي پښتنه وکړه چې د انجینر کور دی. موږ ورته مو خیرت دی چې هیڅ خبر نه ده. نو بیا ورسته تقریبا 2:30 به وتلی وي چې یو بل زنګ راغی د امغه تر ملګری له خونه وی چې انجینر صاحب چیرې دی. د مزوی ازو ورکړل چې هغه وظیفه ته تللی دی. خیبه چه تو خطا که گما چه راشه چه پلار ده زخمی ده زوی مرامنده که چه مور ده قصه ده پجاراش و چیلش
پختانه ده فکر که بیچه خزی روحن تر نارینه و دیر کمزوری دی. نو دوی ده مرگ لخبری دیر کلا ده کور خزی وار لوار نخبروی. ده یو طالب مرتبه غوک شو چه پا کراچه که ده اوق پا قبایلو که یه زوی ده پاکستان پاوتسنی ولی او چو میشه وروسته وجلای ده. ده میرمانه تایی ده کوروال پا تیلیفون خبر ورکوی. داوی
په څلورمه شپه ماته ټلیفون وشو چې راشه انګور دي غوا والده نو ماته دا بانه وکړ نو ما چې رشته زما غوا قاعده وه واپس چته راوګیره شوم خپل کور ته راغلمه چې کور ته راغلمه ما که د دنیا ناسته وه چې زه اوتره شوم ما ویل چې دا دلکی خو ټولې دا د پوره ناستې دي اخیر څه چل شوی دی دوی ویل چې هیڅ هم نشته رسف لاهانو سرکاري خلکو بوت لاړ که مازه رشته وه ما څه بد کړي چې ما سرکار ودی چې دا سخت سخت شو دوی ټلیفون وکړو ناخه چانه کې چولې وبس په سړک باندې او بس الکانو په سیواره کې زیه بس راي بس رانه دا غزما هلو دا غزما بچي او دا غزما سرکار ما سردا مقدمه کړې ده نو خیر کده کې سو کو نو ما ته څه ځار کلا کړې نه مو خپل ګناه نه لې چې دې کې څه ګناه مو نه نه مو خو دلو خبره کنه مو ما نه لې کنه خیر دا یو جلې دا یو کو به ما کرا واچو
د پیخو خبرې دل یو ډول غیس لري او کله چې بیا صحنه خزي په خپل سترګو بینی تاثیر نور هم زیاتېږي دا اغیس پر ټولو خزو یو ډول دی په بنو کې به د یو طالب له خزینه وورو چې کله د خپل میړه لمړینه خبريږي هغه ماشومانو ته پناه وړي چې په ژوند کې تل هغه دې ته پناه وړي دا
مو دې وایي چې ماشومان هم په غیس پر روانې ول د سينور نه نه چې کړي ځکه نو سلام
د وژل شوی افغان پوځي خزه بیا وایي چې کله یې د کابل په شارصد بستر روختون کې د خپل خاوند د مړي لمخه څادر پورته کړ زوی یې به حاله شو
خدای دا غصت په هیڅ باندې نه راولي او چا چې مونږ باندې داسې یو حالت لیدل دی الای د اجر ورکړي او مې لیدل چې د ما خاوند او نور هم داسې نور ملګري د الله په رضا تللې دي او شهیدان شوی دی او خپل سرونه په وقنج په وطن باندې ایښي دي نو هغه صحنه وه چې خدای په مونږ تېره کړه دلته په زوی باندې داسې د زوف حالات راغی زوی مې وړکی دی تقریبا اوس 15 کلن دی نو مې غږ ورته کړم زویه توبه وباسه کلمه دې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دې ووایه دا الله جانبه دی دا د الله پاک یو لوی قدرت وو زه په خپله حیرانه یم چې ولې هغلته یعنی زما په سترګو کې وښکې رانغلې فقط دومره پوهېدلم چې لاس پښې مې لړزېږي په هماغه ورځ چې ما په چارسه بستر کې د حالت ولید
د افغانستان په جګړې کې د زورګونو افغان پوځیانو ترڅنګ د رپورټونو لمخې نږدې 3000 بهرني سرتیری هم تر اوسه وژل شوی دي د دغو پوځیانو پر میندو هم همداسې اغیز دی لکه په پاکستان او افغانستان کې چې د وژل شویو کسانو خزو او میندو احساس کړی دی د دغو بهرنیو پوځیانو میندو ته هم ډیر کله وار له واره خبر نه ورکول کیږي د بنجامین په نوم د یو سلیریشت کلن وژل شوی امریکایي پوځي لمور اورو چې په 2011 کال کې زوی افغانستان په هلمند کې وژل شوې ده د بیکی ویټستن په نوم دغه میرمن خپل کیسه داسې کوي
د اکتوبر په شپږم ځل له ټکساس نه ارکنساس تتلم ما جهاز بدلولو لور مې له نستیانا نه زنګ وهو او وی ویل چې موري دوه پوځیان د کور دروازې ته راغلي دي ما خپل بکس وغورځو او جګړې ته مې بد وویل زنګنونه مې رګدېدل او ترور شوم
د بنجامین مرتبیا د دې خاون وای چې زوی یې وژل شوی دی دا وای
نو
بنجامین د مور کده زوی لپاره په خیلر زیدلې دي په پاکستان کې د یو طالب مور وای چې د زوی د مرګ د خبر پاوریدو یې سترګې داسې شوې لکه ډندې شي بي چي
ما څه کوم بس ما داسې نارواله بس لور مو باندې رااله وته نو می څه نه نه الیا خوري یا بابي یا ما ټول به دي بابي ولې زیا لا لا رومي مده بس ما د خپل څه وته په پټلانه کې سترګې باندې وای زه سره ته وته په دای د ګاډي را کوس کورانو بس بزان دي زمين پوښي او ولې لیدو خو زه بیا بس ګومې مرنده خو زه مرنده شوم اصل په لاس هو زیا خو ډیره سخته ده زیا ته چې خدای باندې مرا ولا باندې چاله چتکی ګره لو ډیره سخته ده
په پاکستان کې د ترهګری ضد جګړه کې هم نږدې 3000 پوځیان وژل شوی دي د پاکستان د سرحدي ځواکونو یا اف سی پولیسو کې د طالبانو لخوا د وژل شوی سرتیری باچا خان مروی د خپل زوی قاتلان نه بخي دا وایي هغه په هیڅ ډول مسلمانان کې دای نشي
زه تکلیف دې زما بچیو
او دا دای خزه ده تا پنځه بچی دي او بس بس وی ګنا وی سختای مرشنو خپکانم دین ما بچی او د دای کور والے دي پنځه کسان دي موږ وا سخته و ډیر زیاته او بس لاس نه رسیدنو خدای په لاس ورسن موږ لاس نه رسیدم موږ ته دا پته نه و وی روس را ته پته ولګم وی چې وجل دي او اوس پیراوړي د جرګې په وزن را بچی لاړې نو حکومت خو بچی زور نه کوي کنه ګنې بمباري به پکړې چې د سیال کانې مړ کړ
د بهرانیو پوځیانو مینډي بیا یو بل ویر هم لري تر جګړې مخکې ویر د دوی ځامن له دوی لري کیږي او د جګړو ډګر ته ورسي د بنجامین مور افغانستان ته د خپل زوی د ورستي تک د وخت کیسه کوي چې دایې څنګه لاسونو په خوته زیر زیر ګوري
when I dropped him off at the airport
هغه مهال چې د جګړې تټلو نو کور ته راغی چې مونږ ټول ته خوده پامانی وای ما بیا د لکوره هوایی ډګر ته یوړو کله چې په گاډی کې را سر سپور وو نو ما بیا هغه ته د مخ نه تر پخو پورې کتل چې د صحرا په خپل ذهن کې انزور کړم د د کاته په ذهن کې یاداش کړم خو دغه وخت می زویراته ویل چې مورکۍ ته ما اندېښمنه کیږه زه به د جګړې له ډګره روغ رمټ را ګرځم
په پاکستان او افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان نارینه دي خو د نفسیاتو ډاکټران په دې باور دي چې د دې قربانیانو اغیز پر خوځو ژور دی په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتی وایي چې د جګړو له امله او د جګړو له وجې د پیدا شوې ویرې له کبله د ناروغانو په ډله کې د خوځو شمیر ډیر دی
شهید شي یا مړ شي او نقصانات هغوی لو شي بچی دي هغوی بچی بهر دي محسوس کوي چې یاره مونږ محفوظ دی یو نو ښځې له خپل ځان نه محفوظ نه ګڼي ځکه چې د ښځې خاوند محفوظ دی هغه بچی محفوظ نه وي څنګه به محفوظ ګڼي حفاظت کوي زیات د ذهن باندې بوج راځي او زیات سټرس دي زیات پریشانی او هغه هغه صحت باندې ډېر بد اثر پرېږدي مونږ ته به دا خوف چې دی دا ډېر زیات زمونږ د ښځو باندې پېښور نواده تر افغانستان کې او ډېر زیات خوف تاري یار دی کې کور نه تللی شي یا نه شي تللی خاوند راضي به نه راضي نو هغوی هر وخت دې فیر کې مبتلا وي او دا ډېر سوا شوی دی
د جګړو له امله اغېزمنې شوې ښځې له جګړې نه کرکه څرګندوي د امریکایي پوځي مور بی کی ویټسټن وویل زه نه پوهیږم چې ولې جګړه ضروری ده
I personally have never understood why war is necessary
لا جګړې یوازې امریکایي مور کرکه نه کوي دا طالب لمور به هم ورو
زمت خدای دې قلاله قلارګي چې زما له خو دې خدای دې چاله نور نه خوګي هرڅه به چې لري خدای دې چا به چې نه خپکه نور خدای نه وږي خدای دې قلاله قلارګي خدای دې روغ ټول مسلمانان روغ جوړ لوي
د افغان پوځي میرمن بیا وایي
د خسید چې توان د جنگ ټولو درسيږي مګر خځه زخت زیات زیانمند کیږي ځکه چې کزوی مرشي هم بیا خځه په زوريږي ځکه مور ده کمیر مرشي هم بیا خځه په زوريږي کپلار مرشي هم بیا هم چلور ده د خځه لور ده د په زوريږي کو کورور هم بیا هم خور په زوريږي د جنگ ډیر توان د ما په نظر خځه ته به حرزيات دی خو کاش کې دې ته کې ته خلک متوجه شي
چې داستا د عاشقۍ په تیخ شهید شي د رحمان غاړه به هل شي ادا د رحمان و زړی رنگ ته و نظر کا چې مدام په تاپسې کاندي جړه د نن په اتلانو کې په رحمان بابا خبرې کوو کوربا بشیر غواخ
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه و منئ د اتلان نن خبرونه د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په اړه ده په دې خبرونه کې بعد رحمان بابا د شاعرۍ د مینی او محبت د پیغام د خورونی او ټولنی سمون لپاره د هغه د کار په اړه واوري. د سندرغړو په غو کې ویل شوی د رحمان بابا شیرونه هم د دې پروګرام برخه دي. نو رحمان بابا څوک؟
ز عاشق سروکار مې دی له عشق نه خلیل داوود زایم نمومان.
په ټولنه کې د رحمان بابا شاعري څه ارزښت لري او ولې مشهوره ده؟
راځي چې انکساری په زور باندې کوم شعر تخلیق شوی دی او کوم چې د جدې په انتهایی سادهګۍ باندې تخلیق شوی دی، نو دا شعر تاثیر به خامخا زیاتی.
که د خبرونه تر پای را سره وای، نو د دې تر څنګ د غنو سندرغاړو په غو کې د رحمان بابا شاعري هم اوریدل شي. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو، د یو اټکل تر مخه رحمان بابا په 1450 سم کال کې د پېښور سره نږدې په بهادر کلی کې زیږیدل و. د تاریخ لیکونکو په وینا لومړی سره هغه د ادب زده کړو او پوهې سره شوق درلود او ورپسې ګرځېده، ځکه خو له خپل کلی څخه کوهاټ ته لاړ او هلته یې د هغه مهال دود زده کړې او دینی تعلیم اخیستل پیل کړل.
مطلب دی دسو شندون پوئی گم چه دزراوی نمسکی اردم پسانو سرخمان پخپل گرمیم چی میان یما چه دانور علم بولی گرم پسان.
کو رحمان بابا څېړنه کوونکی او د پېښور پوهنتون استاد عباسی نوسفزی د رحمان بابا د شاعرۍ د پیلولو او پی د تصوف د رنگ د اغیز په اړه وایي.
څلور زره خوښه پورې شعرونه رحمان بابا ویلي. په دغه څلور زره شعرونو کې موږ غور کوو نو تقریبا د اتیا بلکې د نصتیا نوی فیصد شاعری چې د رحمان بابا نوغه د تصوف سره د پند و نصیحت سره او د انسانیت د مینې او د خیګړې سره تعلق لري. نو داسې ښکاري چې رحمان بابا کله شاعر رحمان بابا ته راتلو، د رحمان بابا تربیت سره د یو صوفي په مخ کې شوی یا د یو روحاني استاد په مخ کې شوی، ځکه چې د دوی استادو د هغه نوم ملا محمد یوسف دی. یادېږي یو شیخ یوسف په نوم باندې په کوهاټ کې یو هم د هغې قبر موجود دی. شیخ یوسف امکان لري چې همدغه ملا محمد یوسف یوسف دی. نو د رحمان بابا تربیت، د رحمان بابا وړوکوالی چې کوم تیر شوی دی، نو هغه هم د دغسې استادانو په مخ کې تیر شوی دی. رحمان بابا چې کله شعر لیکلی دی، په کوم وخت کې ورته د شعر ملکه راغلې ده، نو په هغه دوران کې ښکاري چې رحمان بابا ذهني طور ډېر بالغ و او د فکر او د پوهې معیار یې ډېر اوچت و.
غم خوری خو داس ناشی و غم خوری چیز دل تا در تناستی مات پوری کل خوخلا دا سر و مال پنی مشپکی پرنا و رزی زماد زڑگی چوری سلا آئینا کی ذات گوری
لیکوال او په کابل کې د علومو د اکیډمۍ چړونکې حبیب الله رفیع وایي چې د رحمان بابا شاعري تر ډیره حدا د ټولنې د سمون لپاره و. هغه د رحمان بابا شاعري په دریو برخو ویشلې.
د شاعري درې دورې لري. یو دورې ابتدایي شاعري ده چې د زدکړې په حالت کې دی، یو ملایي کتابونه وایي، نو په دې کې د مغه دینی مسالې رانغاړي او وازو نصیحت پکې کوي. دا د لومړنیو وختونو شعرونه دي چې دا د طالب العلمې په دوره کې وایي. مثلا چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی وقبا، دغه ډول شعرونه د په دې دوره کې ویلي دي. بیا ورسته د ځوانۍ په دوره کې د د جذب او د مستۍ دوره ده. په دې دوره کې دا یو خاص حالت پیدا کوي، تقریبا د ټولو دینی قیود او د دې په مقابل کې یو هغه پیدا کوي او د د انتقاد دوره ده. په دې دوره کې دا ژور انتقادونه کوي او چې د څنګه می دلبر پلاس کې جام دی، نن اورنګ دی، زماني زما غلام دی، همدې ترتیب نو شیرونه وایي. او درې دوره د تعمق دوره ده. دا د ژوند مسایلو ته متوجه کیږي او ژور نظر پی اچوي. د خلکو ژوند، د خلکو راشه درش، د خلکو روابط په دې مسالې کې وګدي وګدي قصیدې د ویلي. هر چې کښتي په باران او په سیلاب وي، وو عمر بواړه په عذاب وي. دا د خپلې سیمې د خلکو مطالعه کړي چې هغوی بیچارهګان اوبو ته منتظر وي، باران ته منتظر وي. یا مثلا جنګ او جګړې چې دوی کوي په پوله په پټي باندې، دغه مسایلو ته خصوصا د ګل خان او جمال خان کیسه چې هلته په ډېر ظالمانه ډول د تربرو لخوا وژل شوی، دغه مسایلو ته دای متوجه کړي. په دې اساس په دې شاعرۍ کې د ده د تصوف مسله هم همدغه د جذب او د مست په دوره کې د ده د تصوف شاعري را برسېره کېږي او تصوفي شاعري
کېږي. ماد کو جانو سردار لیدلے نہ دے چپے ساور سرن وی خود غریبی غریب سڑے او خیال لیدلے نہ دے ہر وان خپل خپل می ونی اے پنارنج کی می انار لیدل نہ دے سرحمان دا محمد در خاطر مدد پشا دربار لیدل
پښتنه ټولنه کې داسې کم خلک پیدا کیږي چې د رحمان بابا له شاعرۍ خبر نه دي. د نوموړي د شاعرۍ د دومره پراخیدنې او امیدنې په اړه ښاغلی حبیب الله رفیع وایي
د دې شاعرۍ کې دوه ارزښتونه وو. یو یې ژبه روانه او ساده ده، ډېر داسې مغلق لغتونه یې نه دي استعمال کړي، په ډېره ساده ژبه غږېدلی دي چې ټول پښتانه پرې پوهېږي. په ټوله پښتونخوا کې عامه ده په داسې ژبه. محلی لغات لږ استعمال کړي دي، مغلق لغات لږ استعمال کړي دي او عام خبرې په خپل شاعري کې کړي دي. نو دای وایي دا ساده انشاء رنگینه د رحمان کړي، یعنی د ده په سادهګۍ کې په شاعري کې په سادهګۍ کې رنگینی ده. ډېره ساده شاعري کړي لیکن ډېره دلنشینه په زړه پورې او خواږه. او بلې مسائل چې کوم کیړلې دي هغه د خلکو د ژوند سره تړلې مسائل دي. نصيحتونه ډېر عام نصيحتونه دي، د ولس په ګټه نصيحتونه دي. کار دی ګل وکړه چې سیمه د ګلزار شي، اغزیمه کړه په پخو کې به د خار شي.
کوه ما کنه د بل سړي بلار کې چرې
چرستاب د کوی په غاړه لار شي چرستاب د کوی په غاړه لار شي ازغی ما کرا پخو کې بدخار
کدی ترکیب ډیر عامیانه په عامیانه منطق برابر د ولس په عقل برابر دغه مسائل شرح کړي او په ساده ژبه نه په دې اساس په پښتنو کې تدنه مقبول شاعر بل نشته سره د دې چې خوشحال بابا ډیر لوی شاعر دی او په خپله شاعرۍ کې د ژوند هر څه راوړي لیکن په ولس کې چې کوم مقبولیت لري هغه د رحمان بابا دی هم یې د خپل په خپل وخت کې ځکه په خپل رحمان بابا وایي چې د رحمان د شعر کوکې په عالم دي نو په دې اساس هم په خپل وخت کې د شهرت پیدا کړی وو او هم یې تر اوسه پورې د شهرت ساحه نوره هم پراخه شوې ده او خلک دته زیات عقیدت لري د ده په دیوان کې د خپل ژوند پوښتنې مطرح کوي فالونه پرې ګوري او څه چې د ده په دیوان کې لولي په هغو تسلي کوي او هغه د ده لخوا د لوستونکي لپاره یو ډاډ بوي نو په دې اساس ده د خلکو زړونه تسخیر کړي او په ټولنه کې د خپل هنر د خپل ساده هنر د خپل رنگین هنر زیری کرلی دی او ولسی په ځان ورمات کړی
تچ بل په غشو لحاظ پوشا تچ بل په غشو لحاظ پوشا چې هم دا غشې بستا په لور گزار
دا مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو د دیونه د خبرونه وخت هم دومره وو بلونه بعد رحمان بابا پر ژوند د لیکل شوی او وړاندې شوی نوې ډرامې او همداراس په انګریزي او نور ژبو د هغې د ترجمه پاړه ووري اوس موز بشیر ګواخ په خدای سپارم خوشاله اوسئ
دا مشال ریډیو ده.